په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بلې یو ساعته خبرونې ته شرق لاس تاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خبرونې د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعدې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جديت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا موږ بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی وربند کار کو کړی چې یو مثبت نتیجې ته چور شو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جديت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دنده په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې وژاسو. د دې وژنې پرته روسه کوم چا یا دلی نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعدې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې د اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمیزې اجماع درمسته کولو هڅه کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو اسعارو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویل چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي و چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب شوی چې د هیواد ونسی کړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالداویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یو صادق مشربوي او هیواد ته به یې یووالی راولي. اته تلویشت کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 23 د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیترز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10 زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورد استریم 2 نلیکې د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلې دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. د خبرونو پای زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلی سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه رسیدې خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورونی چار وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعال فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
دا شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو د پیښو د امنیتي ځواکونو ترڅړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدنی او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدنی او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړی دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال بریټ کې وواژل شو. لدې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یا ماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل موږ په امنیتی سکتور کې پتیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفیق اقداماتو لارې د ټولنې لټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولای شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکو چې هغوی نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلو سو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ده چرشنبه پا روز پرخپل تویتر پانه پا افغانستان که ده تاوتریخوالی ده کماولو پا برخه که پا خوانه غختنه تکرار کرا اوی ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی کیگی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ آزادی رادیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنۍ چارو وزارت وایي په 2020 کال کې یې نږدې 3.5 زره کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپله ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشه یي توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشه یي توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشه یي توکو 50% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233 زره هکټاره مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133 زره او 1500 هکټاره ځمکه کې کرل سوي، یعنې تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځه وړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2016 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلې وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیارډو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ پر سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څوک څوک شو څوک پر وسم زده تم
بوزر پانه کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته ته فرا وړم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخی مانځي نو پوره خوند ترې اخستې شي. په خو به خلکو په دیش په خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کول دودونو څخه و او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګن منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارم وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مو ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نخښه ده او دا نخښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نخښه ده او قومي نخښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
دونوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای، کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زیبیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولای شي. دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګي تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي، ځوانانیم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپینځیم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي، او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګي لري؟ څو رقمه
لونګي؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګي و نه خرم ده ښا، میاس کې به یې پړګای یا لونګي نو هغه هم د شي نه خرم. 15000 شپږ افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده، که مثال برهمنی هندي لونګي تړ په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړوم، نو دا غشې زو استعمال نه وجری پړګې نه دي دام
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګي ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمیله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګي بیا څنګه دا چې مينځي خرابيږي نه؟
بیا دې دوبي دبر له دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګي تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم، خو دا رواج او رسم دغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګي نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګي مې نه درته شرم ده.
لونګي سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال باجو ورکې واسطه دی امرنګ خو خسي بس یو سوچ کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خسي جامع مغه را کوم خو خسي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خې خې مسله چې البته دی خو خې بیا لونګی ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګیم داسته بازی وقتی زی اوس وادی مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوق ورسی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي.
چپ نر باندی بلکا اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی اوس په هر کدو چگیگی اوس په هر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې دی یو چا پاړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر منن ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده، او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسو دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستې دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. موږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لمړنۍ ناولم چې و هغه پولیسي و، او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما و غختل چې ترازه ځکه چې هغه د سیاو حادثه و چې دغه لپاره په کار د سو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و، او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښې نه پرده پورته کول، چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم، چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه، او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دی که څام په نور برخه کې به لیک کړی وي هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا د لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې د کار کړی د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري او نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي هغه برخه کې چې د غوالي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یاد یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یاد یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیره پراخه برخه لري نو ته کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکېږي نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي
یا چې په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک را دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم نو ولې مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول ته راواړوه نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي د افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نه شته دی او خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې او موضوع ته ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د روسي پښتنې په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم خو له بد مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسم شرما وجلې ولیکل هغه نورسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسم شر سو دریم زما هم دا لیوانه ولسم شر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري نو دې لړۍ ته تر سو پوري چې ولسم شر زه ورته دوام ورکوم او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي چې شي ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څور وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څور وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کی ولې زده کو د دې پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شو کو ورسره
یار ډیر شو کوم سره او ډیر شو کوم سره ډوره اکثر
هغه شو چې دا ول ورسره وست ما شو کو ورسره
او وست ما شو کو سره ډیر څه کم څه نه ده
شو ولې ډیر څه
ول ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دی پکې زده وې د سي دوه درې طرزنه یاد ودرې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړي کڅو
او وست ما ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شو څو پر وسم زده تا ټای
ته اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواله غوولیس
که دواله ژغولیس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سوا یم اول به سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا اوس نه خوږي مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخه پرسي کې ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسکا یو څوک را باب ژغي هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوري پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
دولک زموج هغه بشاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي او راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتون هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو.
پرنګ می دین سي رنگ پرنګ لونا خله
پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسو سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروستا استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندری ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندری ثبت کړي. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینه یې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړي او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډه کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 50 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 50 روپۍ. یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي. خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي. کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله. ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ. خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مې نه یې. تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې. خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه. ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې. خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه. پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و. خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه. خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه. ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر ځلاند شعرونه اورو. د نوي درد نوي زخمي کیسه راوړمه. زکه دازل راتلمه داسی صحیفه راوړم د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره راوړم زکه دازل راتلمه داسی صحیفه راوړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښوي غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم نه زګی لکړم نه غوړ زیاده او متا ته نه زګی لکړم نه غوړ زیاده او متا ته نه جنگ کوم نه دې مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی دا وی یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زپکی د خپل زړه رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سی